بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د مهربان بخون کی لوی سختن پناما. گرانو او قدرمنو دوستانو، زمونږ تود سلامونه نیکی هیلې او خیر پرزونه و منئ. زه زیب شاهین او زمان اور ملگری د نن یوې گھنٹے سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن دوشنبه یا د ګل ورځ د 1499 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې 9 نیټه ده، چې د 1422 هجری قمري کال د جمادی الاول یا څلورمې خور د میاشتې له څلورمې او د 2000 میلادي کال د جنورۍ له 13 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په و او د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري. بیا به د ایران په خلاف د امریکې په تور لګونې د پاکستان نیوکه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره راته وړاندې کو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. بیا به د انرژۍ د انتقال لیکي، د اقتصاد او سیاست ګټوله تر عنوان لاندې خاص پروګرام درته واورو، او په اخر کې به اخلاق په اسلام کې پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضری. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. محمد جواد ظریف خبرداري ورکړ، ایران د تیری ګرو په ځپلو کې څه شک نه لري. سید خطیب زاده وویل ملګری ملتونه د ایران د غړیتوب حق د انتقال لپاره د امریکایي واسطه بینک له لارې استفاده ونکړي. د افغان حکومت او طالب ډلې د پلاو مشرانو سره مشورې وکړې. د امریکې په 500 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شو، او اروپایي اتحادیه د اسرایلي خارجو جوړونه د نړیوالو قوانینو په خلاف وبلله. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر د ایشیا په لویدیځه سیمه کې د امریکې د غلیمانه اقداماتو په اړه د خبرداري په ورکولو سره وویل ایران د تیری ګرو د ځپلو په اړه شک او تردید نه لري. د فارس خبری ایجان د رپورت له مخې محمد جواد ظریف بیگا په ټویټ کې د ایشیا په لویدیځه سیمه کې د امریکایي بمغورزونکو تیارو د غش کولو پر د عمل کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په خطاب سره ولیکل، د بی 250 بم غورځونکو تیارو گشت وهل په ایران د روب اچولو خبردارولو لپاره کوي، نو پکار دی میلیارډونه ډالر دی د خپل ټیکس ورکونکو د سلامتیا لپاره خرڅ کړي وي. ظریف په دوام کې واضح کړه، په داسې حال کې چې ایران په تیرو 200 کلونو کې چرته یو جنگ نه دی شروع کړی، خو د تیری کوونکو په ځپلو او ډړې وړې کولو کې هیڅ شک نه لري. ظریف ټرمپ ته په خطاب سره زیاته کړه، په دې اړه پکار دی له خپلو هغو ټینګو ملګرو څخه چې د عراق له معدوم ډکټاټور صدام څخه یې ملاتړ کوو پوښتنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر مخکې هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې ډونالډ ټرمپ او انډیوالان یې په امریکا کې له کورونا سره د مبارزې په ځای د بی 250 بم غورځونکو تیارو په الوزولو د ایشیا لویدیځې سیمې ته د جنگي بیړیو د لیږلو لپاره میلیارډونه ډالر ضایع کوي. د امریکې بم غورځونکو تیارې په دې وروستیو ورځو کې د ایشیا په لویدیځه سیمه کې دوه ځل د غش کولو اقدام وکړ. د ایران د خارجه وزارت ویان ویل ملګری ملتونه د ایران د اسلامي جمهوریت د غړیتوب حق د انتقال لپاره د امریکایي واسطه بینک لاره استفاده و نکړي. سید خطیب زاده پرون په ملګرو ملتو کې د ایران د غړیتوب د حق د ادا کولو په اړه د یو خبر د خبرولو په باره کې وویل، د ایران اسلامي جمهوریت په دې وروستیو کلونو کې د امریکې د یو اړخیزو بندیزونو په وجه د رامنځته شویو محدودیتونو باوجود تل د مالی انتقال سولارو څخه په استفادې سره ملګرو ملتو ته د خپل غړیتوب حق ادا کړی دی. هغه زیاته کړه، ایران په روان کال کې هم د امریکې حکومت لخوا د مالی سرچینو د انتقال د لارو تړلو ته په پام سره له مودو راهسې د ملګرو ملتو د یوې امنې لارې د معرفي کولو په اړه د نوموړې ادارې له خزانهدارۍ سره د خبرو اترو په حال کې دی. د ایران د ډیپلوماسۍ ادارې ویان تاکید وکړ، د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار لري چې د ایران په نړیوالو پانګو د امریکې مخکینیو تیرو په وجه د ملګري ملتونو د ایران د غړیتوب د حق د انتقال لپاره د امریکایي واسطه بینک له لارې استفاده نه کوي، او یاد دغه نړیواله اداره د انتقال د لارې د امنیت ضمانت ورکړي. خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغان حکومت او طالب ډلې د پلاو مشرانو سلام مشورې وکړې. د افغان حکومت او طالب ډلې د مذاکراتي ټیمونو مشرانو د خبرو اترو د غونډې د ایجنډې او د راتلونکو ناستو طریقه کار په اړه خبرې اترې وکړې. زموږ د خبریال د راپورټ له مخې دغه کتنه او سلام مشورې پرون د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د دویم پړاو په چوکاټ کې ترسره شوې دي. په افغانستان کې د جنگ جګړو د ختمولو په غرض د دغه هیواد د حکومت او طالب ډلې ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو د جنوري له نهمې شروع شوی دی. دغه خبرو اترو لومبنی پړاو تیر کال ترسره شوی و، خو دغه خبرو اترو تر اوسه څه نتیجه نه ده لرلې، او په افغانستان کې د امریکې د نیواکګرۍ په وجه جنگ جګړې هم هغه شان دوام لري. د امریکې په 500 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د امریکې کالیفورنیا، پنسلوانیا، میشګن، ویرجینیا، واشنگټن او ویسکانسن هغه ایالتونه دي چې خپل ملي ګاډې فعال کړي، او ټیکساس ایالت خپل پولیس سره سر لپرونه د لوړې د مراسمو تر پای تر رسیدو پورې تړلې دي. فیډرال پولیسو اف بی آی په 500 ایالتونو کې د لاریونوالو د وسلوال احتمالي راغونډېدنې خبر ورکړی دی. د واشنگټن حساسو سیمو کې چې میوزیمونه او دولتي ادارې پکې دي، ګرځې بندیز لګولې شوې دی. د امنیتي تدابیرو په ټینګېدو سره د پلازمېنې واټونو کې هم خنډونه ایښودل شوي دي. د ټرمپ پلویان د جو بایډن د لوړې مراسمو په ورځ واشنگټن کې د لوی اعتراض پلان جوړ کړی دی. د امریکې په 500 ایالتونو کې د بیړني حالت دا ګام وروسته تر هغه اخیستل شوی چې د جنوري په 6 د ډونلډ ټرمپ پلویانو د کانګرس په ودانۍ حمله وکړه. د امریکې د استازو جرګې یوه هفته مخکې ټرمپ علی ګولې بلوو او حملو ته د خلکو د هڅولو په تور استیزاح کړو. اروپایي اتحادیې د اسرایلي خارګیو جوړونه د نړیوالو قوانینو په خلاف وبلله. د اروپایي اتحادیې د خارجه سیاست د مشر ویان پرون د یوې بیانې په جاری کولو سره په فلسطیني ځمکو کې د اسرایلي خارجي جوړونه په غیر قانوني والی تاکید وکړ. د ایرنا د رپورټ له مخې پیټر سټینو په دغه بیانیه کې د اردن په لویدیځه غاړه کې د 900 میشته خارجو جوړولو لپاره د 900 رژیم پلان ته په اشاره سره وویل، په فلسطینی ځمکو کې د اسرایلي خارجي جوړونې د نړیوالو قوانینو په خلاف چاره ده. سټینو د 900 رژیم د دغه اقدام په غندلو سره له دغه رژیم وغوښتل چې خارجي جوړونه دې بند کړي. د 900 رژیم وزیر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې وروستیو کې په لویدیځه غاړه کې د 900 میشته خارجو د جوړولو لپاره د دغه رژیم د فیصله خبر ورکړ. رسنۍ سرچینو د یمن په لویدیځو غاړو کې له اماراتو سره وابسته ځواکونو ترمنځ د سخت نښتې خبر ورکړ. رسنیو پرون وویل دغه نښتې له اماراتو سره د وابسته ډلو د مشر طارق صالح د ځواکونو ترمنځ رامنځته شوي دي. د دغو سرچینو له مخې د دغو ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی او نښتې له دې وروسته رامنځته شوې چې له اماراتو سره د وابسته ډلو قومندان ابو زرع المحرمی د دغه ډلې د یو قومندان علی ناصر د څنګ تکولو فیصله وکړه، او بل کس د هغه په ځای وټاکه. په تیرو ورځو کې هم په المخا او تارک سیمو کې د اماراتي تالی سټو ځواکونو ترمنځ سخت نښتې رامنځته شوې دي. سعودي د اماراتو، امریکې، اسرائیلو او څو نورو عربي او لویدیځو هیوادونو په ملاتړ او اقتدار ته د مستعفي او فراري ولسمشر عبدالرب منصور د رسولو په بهانه د 2015 میلادي کال له مارچ راهیسې د یمن د خلکو خلاف حملې شروع کړې دي چې اوس هم دوام لري، او په دغو حملو کې په زرګونو کسان مړه او ژوبل شوي، او د هیواد روغتونونه، ښوونځي، بیخبنایي تاسیسات، د خلکو کورونه تبا شوی دی، او په ملیونونو یمنیان کړه پسر شوی، او اوس هم یمنیان د ځمکې، هوا او سمندر له لوري په محاصره کې له سخت خوراکي، درملیزو او د ضرورت وړ نورو سیزونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. سعودي رژیم او د هغه انډیوالان تر اوسه د یمن د خلکو د مقاومت په وجه په دغه هیواد کې خپلو مقاصدو، یعنی اقتدار ته د خپلو لاسپوسو پر رسولو کې نه دي کامیاب شوی. دا خبرونه د ریډیو تهران اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی که بلخ کې تختول شوی ماشوم آزاد نشي، د دغه ولایت ټول امنیتي چارواکي به له دندو لري شي. له تیرو شاوخوا درې میاشتو راپدې خوا په بلخ ولایت کې د عبدالرؤف په نوم 9 کلن ماشوم د انسان تختونکو لخوا تختول شوی دی. تیره شپه ولسمشر غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال په دې اړه په خپل یو ټویټ کې لیکلی دی. ولسمشر غنی خبرداري ورکړی دی که بلخ کې تختول شوی ماشوم آزاد نشي، د بلخ ټول امنیتي چارواکي له دندو لري کوم. د بلخ امنیتي چارواکو تر دا مهاله د تختول شوی ماشوم د راخلاصولو برخه کې د ولسمشر غنی د خبرداري په اړه سنی دی ویلي. د تختول شوی ماشوم کورنۍ وایي چې انسان تختونکو له هغوی څخه 9 کلن عبدالرؤف د خوشي کولو په بدل کې د 1.5 ملیون ډالر غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې هم د تختول شوی ماشوم کورنۍ او دوستانو د اعتراض په ډول د بلخ ولایت مقام مخې ته پرلت غرځونه کړې وه. او په هرات کې د انسان تختونکو یو ډله ونیول شوه. هرات کې امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د دغه ولایت په ګذرا ولسوالۍ کې د انسان تختونکو یو 15 کسیزه ډله ونیوله. د اوا خبر ایجنسی د رپورټ له مخې د هرات له ولایت مقامه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي د انسان تختونکو یو 15 کسیزه ډله چې لسو کلونو راهیسې د دغه ولایت په سویل کې فعالیت کولو د ګذرا ولسوالۍ د پولیسو له لوري ونیول شوه. د هرات د والی مرستیال نور احمد حیدری وویل دغه کسانو تر نیول کېدو وروسته په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی او ټولې کړنې منلې دي. دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو ترڅنګ انسان تختونکي هم زیات شوي دي. او ننګرهار کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش د خاري ډلې غړي ونیول شو. د افغانستان په ننګرهار کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د چپرهار ولسوالۍ د ډاګو سیمې په کاریزو کلي کې تیره شپه د ځانګړو عملیاتو په مهال د داعش ډلې د خاري شبکې غړی سناول حق له یو تفنګچې، یوې برچې، یو دوربین او یو لیپټاپ سره جوندې نیولې دی. په همدې حال کې ملي امنیت ځانګړو ځواکونو وړمه ورځ د خوګیانو په سری کلا سیمه کې د ګډو نورو ځواکونو په ملاتړ عملیات ترسره کړل چې په مهال درې وسلوال طالبان ژوبل او پاتې نور یې له سیمې څخه په تښتېدو مجبور کړل. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ایران په خلاف د امریکې په تور لګونې د پاکستان نیوکه، دا زمونږ د نننې تفسیر عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د پاکستان وزیر اعظم د امریکې د بهرنیو چارو وزیر لخوا د ایران په خلاف د چټي تور لعمله نیوکه وکړه. عمران خان د ایران په خلاف د سپینې ماڼۍ د تور په غبرګون کې وویل د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف تور او د دې هیواد له القاعدې ترهګر ډلې سره تړون هیڅکله باوري نه دی او نړۍ دا ډول ادعا نه مني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه د مایک پومپیو د اسرائیلی رژیم د رضایت ترلاسه کولو لپاره دارنګ خبرې خطرناک اقدام دی. عمران خان ټینګار وکړ په اصولي توګه په امریکا کې د موجوده حکومت او د مایک پومپیو د کار موده خاتمې ته رسیدلې ده. د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر دروغجنو سرګندونو ته د پاکستان د وزیر اعظم غبرګون له القاعدې ترهګر ډلې سره د ایران د روابطو د ادعا په اړه د نړۍ د عامه افکارو او په سیمه کې د ترهګر ډلو سره د مبارزې په برخه کې د ایران د رول په هکله د یو شمیر بیلابیلو هیوادونو خبرې دل دي. ایران له نږدې یوې لسیزې تر دې دمه چې القاعده او داعش په شان ترهګر ډلې د عراق چې د عراق د سوریې په شمول په سیمه کې وجون کې وحشیانه عملونه ترسره کوي، ایران په مستقیمه یا غیر مستقیمه ډول د دغه افراطیت په خلاف په مبارزه کې مخکښ هیواد دی. د خپلو گاونډي هیوادونو سره د پولو په اوږدو کې د افراطي ډلو ځپلو سره له ترهګرۍ سره د مستقیمې مبارزې سربیره ایران د عراق او سوریې په شمول د سیمې هیوادونو ته د مرستې په لیږلو سره په غیر مستقیم ډول له افراطیت سره په مبارزه کې د خلکو په آرامښت او د امنیت په چمتو کولو کې ډیر تاثیر لرونکی رول لوبوي. په سوریه او عراق کې د داعش د فعالیتونو بے اغیزه کېدل د ایران د تکمیلونکي رول او په دغو دواړو هیوادونو کې د وسلوالو ځواکونو د وسلوالو ځواکونو او وسلوالو ډلو ترهګرۍ د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شو چې دا کار په سیمه او نړۍ کې د دې سبب شوی دی چې عامه افکار د امریکې غلط پروپیګنډې او له القاعدې سره د ایران د همکارۍ د پروپیګنډو باوجود ترهګرۍ په خلاف جدي مبارزه کې د ایران د رول ستاینه وکړي. په داسې وخت کې مایک پومپیو ایران د القاعدې تروریستي ډلې سره په همکارۍ تورن کړی چې امریکا په خپله په نړۍ کې تر ټولو لویه د حکومتي ترهګري شبکه لري. تیر کال د اسلامي انقلاب د پاسداران د انقلاب د قدس د واک د قومندان شهید قاسم سلیمانی چې د عراقي حکومت په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی وو د بغداد هوایي ډګر ته سیرمه د امریکي ځواکونو لخوا وجله د امریکې د ترهګر حکومت تر ټولو څرګنده نښه ده او د دې په وجله کې لاس لرلې هم منلې دي. البته د امریکې د ایران امریکې لخوا د ایران په خلاف ترهګریزو فعالیتونو د موساد په ګډون د نورو جاسوسي سازمانونو په همکارۍ فعالیتونه چې په اسلامي جمهوریت کې په دفاعي او علمی او ساینسي برخو کې د مؤثر عناصرو له منځه وړل په شمول د شهید سلیمانی تر وجلې وروسته شاوخوا دو میاشتې مخکې د ایران ایټمي ساینسدان محسن فخریزاده په یو ترهګریز اقدام کې شهیدول چې په شهادت کې د سهونست رژیم او امریکې د رول ډېرې نښې لیدل کېدې دوام لري. د داعش په شمول په سیمه کې د ترهګرو ډلو په رامنځته کولو کې د امریکې او د دغه ترهګر رژیم د ځینو متحدینو د څرګند رول په بنیاد د سپینې ماڼۍ ادعا چې له افراطیت سره مبارزه کوي په داسې حال کې چې ایران له القاعدې سره په همکارۍ تورنوي چې دا په نړیواله کچه نه ده منل شوی. د جنایتکار او ترهګر حکومت د سمبول په توګه د امریکې بد مخ با په نړیواله کچه نور زیات سرګن شي.
د تاریخ
پانا
ډیر عزت منو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې له 4 او د 2021 میلادي کال د جنوري له 13 نیټې سره سمون خوري. درې سوه دوه دیرش کاله پخوا د 1400 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه مشهور فرانسوي پوه او لیکوال چارلز ډی مونتسکیو وزیږید. هغه له هغو پوهانو څخه و چې افکار او عقایدو یې د فرانسې د انقلاب په رامنځته کولو کې ډیره اغیزه درلوده او لومړنی کس و چې د درې ګونو قواوو د بیلتون د اړتیا نظریه یې وړاندې کړه. هغه تر ټولو مشهور اثر روح القوانین دی چې د 1848 میلادي کال په جنوري کې چاپ شو. هغه په دغه کتاب کې د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شویو حکومتونو په اکله بحث کړی او د هغوی د طبیعي قوانینو او دودونو انساني قوانینو او د هغوی ترمیانز اړیکې جاجولې دي. د مونتسکیو له نورو آثارو نامهای ایرانی او تاریخ حقیقي کتابونو ته اشاره کولای شو. هغه په 1555 میلادي کال کې مړ شو. یو سل شپږ کاله پخوا د 1915 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د لومړني نړیوال جنگ په بهیر کې د فرانسې، برتانیا او روسیې ترمنځ په پټ تړون مشهور تړون لاسلیک شو. د دغه تړون اصلي انګیزه په لومړني نړیوال جنگ کې له متحدینو یعنی جرمني او استریا سره د عثماني امپراتورۍ یو ځای کېده وه، ځکه له متحدینو سره د عثمانیانو په یو ځای کېده سره په تور سمندرګي کې له متفقینو سره د روسیې د بیړیو اړیکه پرې کېده. د دغه تړون له لاسلیک کېده وروسته متفقینو پر دار دانل او بلاری چې تور سمندرګي له مدیترانه سمندرګي سره نخلوي برید وکړ. وش پیتا کال وړاندې د 1455 هجری قمری کال د جمادی الثانی په 14 نیټه د اسلام د فدائیانو د جمعیت رهبر سید مشتبه نواب صفوي او یاران شهید کړای شول. سید مشتبه نواب صفوي په 1403 لمریز کال په تهران کې وزیږید او د لومړني زده کړو له بشپړولو وروسته یې آبادان ته سفر وکړ. ورپسې د خپلو زده کړو د دوام لپاره یې نجف اشرف ته هجرت وکړ او هلته د نجف اشرف علمیه حوزې له مدرسینو څخه علمی ګټه پورته کړه. هغه په نجف کې له 4 کاله اوسېدو وروسته د آیت الله ابوالحسن اصفهاني په امر د مبارزې لپاره ایران ته راغی او د جمعیت فدائیان اسلام په جوړېدو سره یې له بدغواړو او غړېدلو سره مبارزې ته مخه کړه. د احمد کسروي، عبدالحسین حجیر، علي رزمعارا او حسین اعلی پشان د ښکېلاک د ګوډاګیان او ترور د دې جمعیت د سیاسي فعالیتونو څخه دي. بالاخره دغه نستړی کېدونکي مجاهد له خپلو دریو ملګرو سره چې خلیل تهماسوبي، مظفر علي ذوالقدر او سید محمد واحدي نومېدل د پهلوي رژیم په محکمه کې محکوم او د 1455 هجري قمری کال بالاخره دغه نستړی کېدونکي مجاهد له خپلو دریو ملګرو سره چې خلیل تهماسوبي، مظفر علي ذوالقدر او سید محمد واحدي نومېدل د پهلوي رژیم په محکمه کې محکوم او د 1455 هجري قمری کال د جمادی الثانی په 14 نیټه په سهار په ډزو وویشتل شول او له ډیرو شهیدانو سره یو ځای شول. په دې توګه د جمعیت فدائیان اسلام لس کاله سیاسي او ټولنیز فعالیت دوسیه وتړل شوه او د پهلوي د تورې کورنۍ په دوسیه کې یو بل جنایت هم ثبت شو. او لننه دوه څلويشت کال پخوا د 1350 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې په نهه ویشتمه مانیټه د ایران مسلمانو خلکو په خپل ایمان او اتحاد سره د شاه رژیم د تر ټولو وروستۍ پاتې یعنی د شاپور بختیار د حکومت پر خلاف په یو ستر لاریون کې ګډون وکړ. لاریون کوونکو د بادشاهي د غیر قانوني والی د اعلان او د شاه رژیم د څنګ ته کولو او په ایران کې د اسلامي جمهوریت د جوړونې غوښتنه وکړه. په همدې ورځ حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په پاریس کې د ایران ملت ته یو پیغام کې وفرمایل، زه به انشاءالله و تعالی ډیر ژر له تاسو سره یو ځای شم او ستاسو په خدمت کې بوم او ستاسو په همت او میړانې سره به مشکلات او ستونزې ختم کړم او د ټولو پرګنو او طبقو په یو قدم او یو آواز سره به د ایران د خپلواکۍ او ازادۍ په لاره کې کوشش وکړم.
انرژی او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د انرژي او اقتصاد او سیاست مشترکات تر عنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیما
ستاسو خدمت ته حاضر شوی یو. له تاسو غواړو چې د پروګرام تر آخر پورې زموږ سره مل اوسئ.
خوږو دوستانو، د انرژي د بازار تر ټولو مهم خصوصیتونه د انرژي د وړاندې کوونکي او مصرفونکي ترمنځ جغرافیایي فاصله ده چې په طبیعي توګه د انرژي له انتقال او د انرژي له امنیت سره تړاو پیدا کوي. ایران له جغرافیایي او جیوپولیټیکي پلوه د انرژي د وړاندې کوونکي او مصرفونکي ترمنځ د تړاو او د انرژي د تر ټولو لرونکو چیزونو د امنا ترانزیت لپاره لډیر مناسب ترانزیټي او زیات ثبات څخه برخور دی. خو د ځینو لویدیځي هیوادونو سیاسي پراختیا غوښتونکو ملاحظات د دې لامل شوي دي چې د ایران ګټې په نظر کې ونیول شي او په دغو سیمو کې د انرژي د انتقال د کرخو لپاره نورې لارې تجویز کړي شي.
د طبیعي ګیس او تیلو د انتقال څو پاپ لاین د ایران ختیځو او شمالي دوو لورو ته پلان شوي او یا د جوړېدو په حال کې دي. ختیځ لوري ته د ټاپي نومې پایپ لاین منصوبه مطرح ده. ټاپي پاپ لاین لاین ټاکل شوی ده د مرکزی آسیا طبیعي ګیس د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان او هند یعنی جنوبی آسیا ته منتقل کړي. تاپی پایپ لاین ته د امریکا ملاتړ حاصل دی. دغه منصوبه په عمل کې د سولې نومې پایپ لاین نومې منصوبې د څنګ ته کېدو سبب شوې ده چې پکې د انرژي د انتقال لاره له ایران څخه شروع له پاکستان څخه له تیرېدو نه پس په هند ختمېده. ګیس ته د هند او پاکستان مخ په زیاتېدو ضرورت په شمول ګڼ شمېر عوامل د تاپی پایپ لاین په منصوبه کې رول درلودلی دی. خو په عین حال کې له افغانستان او پاکستان څخه د دغه پایپ لاین تیرېدل له یو لړ خندونو او مشکلاتو سره مخامخ دی چې په پاکستان او افغانستان کې امنیتي مشکلات او د هند د ترکمنستان د انتقالي ګیس د قیمت په سر د زینف ایواتونو اختلافات هم له دغو خندونو څخه دی چې که هوار نشي نو پایپ لاین د جوړېدو او د کیس د انتقالېدو په بهیر کې به ګډوډي رامنځته شي.
دوستانو د ایران لویدیز او شمال لویدیز لوري ته هم د ټاپي پایپ لاین نومې ټرانس اډریاتیک مسویره او د تاناب نومې پایپ لاین ټرانس اناتولی نومې منصوبه مطرح شوې ده چې ټاکل شوې ده د آذربایجان جمهوریت شاه دنیز میدان د ګیسو سرچینې د ترکی او یونان للارې د بلغاریا او ایټالیا په شان اروپایي هیوادونو ته منتقل کړي. ټاپي او تاناب د قفقاز او خوش سیمو په ساویه کې د انرژي د منتقلولو تر ټولو نوي او ډېرې مهمې منصوبې ګڼل کیږي. د پروګرامونو په دې لړۍ کې مو هڅه کړې ده درې پایپ لاینونه یعنی ټاپي تاناب او ټاپي چې د جوړېدو په حال کې دي اوس څېړو چې د ایران د خوش سیمو په ساویه د انرژي د اقتصاد له اوسنیو انډولونو څخه لا ښه درک پیدا کړو نو لا تاسو څخه د توجه وختون کیو.
قدرمن اوریدونکو غواړو د اورمبنی پروګرام په لومړی برخه کې د ایران په اړه نه یوازې د انرژي د سیزونو د تولیدونکو په توګه بلکې د دغو انرژیو د انتقال د تر ټولو غوره لارې په توګه له تاسو سره وژغېږو. ایران په نړۍ کې د تیلو او ګازو تر ټولو دوهمه لویه سرچینه ده او د دنیا د انرژۍ د دوو مهمو مرکزونو یعنی فارس خلیج او کسپین سمندر ترمنځ د شتون په وجه د انرژۍ او د هغې د امنیت د تامینولو له نظره په خاص مقام کې ګرځېدلی شي. په جو اکانومیک اړخ کې ایران د انرژي لرونکو د غسیزونو د سترو مصرف کوونکو یو تر ټول اصلي شریک باندې د بدلیدو ظرفیت لري. په جیو استراتیجیک اړخ کې هم ایران په داسې پوزیشن کې شتون لري چې د سیمه ییزې او نړیوال انرژي په امنیت کې محوري رول لوبولی شي. د انرژي د انتقال منصوبو کې یوه هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې په نظر کې نیول شوې ده.
یو ډیر مهم ټکی آذربایجان جمهوریت څخه جارجیا، ترکیه، بلغاریا او رومانیا څخه پولینډ او آسٹریا ته د ناوکو نومې د ګیسټو د انتقال پایپ لاین په شمول د انرژي د انتقالولو د لیکو د اکثرو لارو غیر اقتصادي والی او له دغو څخه د ځینو لارو ناکرر والی دی. دا مثال په توګه د باکو، تلفیس او جیهان لار د هغې د ژوند د چاپیریال منفی نتیجې دي. حال دا چې له ایرانه تیریدونکي د انرژي د انتقال لارې د واټن لنډوالی، د لارې د امنیت او د هغې اقتصادي والی او همداراز د منطقي او اقتصادي توجیه په شان خصوصیتونه لري او پکې د ژوند د چاپیریال د ملاحظاتو خیال ساتل کیږي او د لارې لنډوالی د ژوند د چاپیریال د پایلو په کمښت هم اغیزې کوي.
د ایران ختیځ لوري ته د انرژي د انتقال یو ډیره مهمه منصوبه نړیوال بازارونو ته د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا د سیمو لارې د انرژي له انتقال سره اړوند منصوبې دي. که څه هم د شمالي جنوبي لارې د پایپ لاین جوړولو منصوبې چې مرکزی آسیا، افغانستان او پاکستان پکې شاملېږي څه نوي منصوبه نه ده او مخینه یې د 1990 کال وروستیو وختونو یعنی په امریکا د بیل کلینټون د ولسمشرۍ دوران تا ګرځي. خو په افغانستان کې په خاصه توګه په دغه هیواد باندې د طالب ډلې له سلطې نه پس د ناامنۍ د دوام په وجه عملي نه شوه. که څه هم طالبان له 2001 میلادي کال نه پس په افغانستان کې حکومت نه کوي خو اوس هم د پایپ لاین منصوبه له هغه تیرو مشکلاتو سره مخامخ ده. په ایران کې د نړیوالو مسایلو کارپیژاندی حسن محسنی فرد ټاپي پایپ لاین لازم والی او لارې چارې تر عنوان لاندې مقاله کې د ټاپي پایپ لاین جوړول مشکلات بیان کړي چې له هغو څخه یې په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو ته اشاره کړې ده. هغه لیکي دغه پایپ لاین تقریبا په 25 کیلومتره فاصلې سره په کار دی، له ناآرامو سیمو په خاصه توګه د طالب ډلې او القاعدې تر کنټرول لاندې سیمو څخه تیر شي. لدین علاوه تاپی پایپ لاین د پاکستان په بلوچستان صوبه کې هم له سختو امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. له همدغو ملاحظاتو سره خبرونه د نوموړي پایپ لاین د جوړولو د عملیاتو د امنیت او همدارنګه خیال ساتنې د دندې لپاره د 200,000 کسانو په کار لګولو ښودنه کوي چې دغه پایپ لاین اقتصادي توجیه کمزوري کوي. محسن فرد دغه پایپ لاین فنی مشکلاتو ته په اشاره سره د نړۍ په یوې ډېرې اوچتې غریزې سیمې کې د هغه د جوړېدو مشکل بیان کړی دی چې په ظاهر یې مخکني او مخینی مشکل دی. هغه په دغه ټولو عواملو کې د ترکمنستان د ګازو او ګیسو د ذخیرو او تولید په حجم کې ابهام هم ورزیات کړی دی چې د دغه هیواد د ګڼ شمیر ګیسي معاهدو ته په پام سره معلومه نه ده چې په دغه پایپ لاین کې د نظر وړ د ګیسو د حجم د پوره کولو لپاره په خپل ژمنو عمل وکړی شي. له دې نه علاوه دغه هیواد د ګیسو د بیې او د ترانزیت د نرخ په باره کې سخت شرایط لري چې اختلاف رامنځته کوونکې چاره.
خوږو دوستانو، د ایران شمال لویدیز لوري ته هم د تاپ نومي ټرانس اډریاتیک پایپ لاین جوړولو منصوبه او تاناب نومي ټرانس اناتولیک ګیسو پایپ لاین منصوبه مطرح شوې ده چې ټاکل شوې ده د آذربایجان جمهوریت د شان دنیز میدان د ګیسو سرچینو د ترکیه او یونان لارې د بلغاریه او ایټالیا په شان اروپایي هیوادونو ته منتقل کړي. د انرژي د منتقلولو دغه پایپ لاینونه د عملي کېدو په بڼه کې د کافکاز او شاوخوا سیمو په ساویا به په سیمې کې د انرژي په راتلونکو انډولونو کې یو مهم رول ولوبوي. داسې ښکاري چې تاب او تاناب دوه پایپ لاینونه د اوکراین او سوریې د بحرانونو په باره کې د روسیې او لویدیځ ترمنځ له پراخو سیاسي اختلافاتو سره مل مطرح شوي دي. د روسیې له ګیسو سره د اروپایانو له پراخې استفادې څخه د روسانو سیاسي او اوزاري استفاده د انرژي د انتقال د نوو لارو په جوړولو کې پانګونې ته د اروپایي اتحادیه په مخه کولو کې یو مهم رول درلودلی دی. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د خپل ضرورت وړ ګیسو پوره کوونکو سرچینو ته ډولوالی ورکړي او له روسیې څخه له ګیسو سره اړوندوالی کم کړي، خو د دغه پلان د کامیابیدو په باب یو لړ شکونه هم موجود دي. لا جیمز ټاون فکری مرکز څخه د ختیځي اروپا سیاسي شناندې ولادیمیر سوکور اروپا ته د کسپین سمندر د ګیسو د انتقال د سیال پایپ لاین د جوړولو لړزیدونکې ستنې تر عنوان لاندې یو مقاله کې تاناب پروژه یو روسي متا د کسپین سمندر د ګیسو د منتقلولو د جنوبي کوریډور د جوړېدو د منصوبې یو ډول لومړنۍ کامیابي بللې ده. د څو نورو منصوبو تر څنګ د تانا پروژه به د اروپایي اتحادیې په ملاتړ او د اروپا د ګیسو د تجارت بازار ته د روسیې د نفوذ د کمولو لپاره اجرا شي، خو اروپا ته د کسپین د ګیسو د صادراتو لپاره ورسره یو شان منصوبې له یو بل سره د کسپین سیمې د هیوادونو د سیاسي ماتونکو تعلقاتو او په دې اړه د نظر د پراخو اختلافاتو تر اغیز لاندې دي چې د دغو منصوبو برخلیکې د شکونو په شپول کې وروستلې ده.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د دې پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې پروګرام چې په خاصه توګه د تاپی پایپ لاین د څېړنې په اړه وي، ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله هم مل او ملګری.
ولا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. اوس زه له خپل صادق استاد له خپل ګران ملګري
عابدی
سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د اسلامي اخلاقو د خبرونې د لړې یو نوی پروګرام درته وړاندې کړم. په دې برخه کې به تاسو ځان سره د امر به معروف او نهی از منکر په حق له تاسو سره خبرې وکړو.
اوریدونکو، په تیره خبرونه کې مو په اسلامي ټولنه کې د ځینو اخلاقي ارزښتونو په اړه معلومات درکړ، خو باید هیڅکله او په هیڅ یو حالاتو کې له هغو آفتونو څخه غافل نشو کوم چې اتفاق په بې اتفاقۍ، یووالی په مخامخېدنې، عدالت غوښتنه په ظلم او سوله ییز ژوند په جګړو او وینه تویدنې باندې بدلوي. تر ټولو اثرګزاره لاره چې په اسلام کې د ارزښتونو د ساتنې او د ارزښتونو د ضدیت سره د مقابلې لپاره مطرح شوي چې کولای شي زیانونه راکمې او کنټرول کړي، دوه اساسي اصلونه، یعنی امر بالمعروف یعنی شو کارونو باندې حکم ورکول، او نهی عن المنکر یعنی له بدو کارونو، انحرافاتو او کژو لارو څخه منع کول دي، چې د اسلام په رغنده کلتور کې له ځانګړې ځایګاه زیات او برخلیک ټاکونکی اهمیت نه برخمن دي. په دې زمینه کې د لا زیاتو معلوماتو لپاره خپل بحث د خدای پاک په کلام سره پیلوو چې د آل عمران په 103 آیت کې فرمایي: او باید په تاسو کې یو امت وي چې شو ته بلنه وکړي او د شو کارونو امر وکاندي او لبدو کارونو خلق من اکړي او همدغه کسان اوژغورل شوي دي. په همدې خاطر د ارزښتونو څخه د ساتنې په موخه حکم کول او د ارزښتونو له ضدیت سره مبارزه یو الهي امر دی چې د ټولنې د ټولو غړو په تېره بیا د چارواکو، دیني عالمانو او سیاسي مشرانو په غاړه دی. حکیم خدای د دې لپاره چې د دوغو دوو اخلاقي او ټولنیزو چلندونو اهمیت ښکاره کړي، د آل عمران په 103 آیت کې داسې فرمایي: تاسو تر ټولو ښه امت یاست چې د انسانانو د ښېګڼې لپاره څرګند شوي یاست، ځکه چې دغه ارزښتونو د ساتلو لپاره امر بالمعروف کوئ او له ګډوډیو انحرافاتو څخه ټولنه منع کوي، ځکه پر خدای باندې ایمان لري. وګور دن کو بلا شکا تر هغه وخته پورې اسلامي ما د دې ځایګه څخه برخمن دي چې په خپل لوی رسالت او مسولیت باندې عمل وکړي او د ارزښتونو څخه ساتنه وکړي او د ارزښتونو لزیدیت سره مبارزه هم وکړي. هغه اساسي اصل چې دغه روحي او ځانګړتیا ته ځلا ورکوي پر خدای پاک باندې د باور د درلودلو اصل دی،
چې د دې سبب کیږي چې د ایمان خواندان په ټولنه کې دننه یو موټی جبهه رامنځته کړي او په ټولو دینی، سیاسي، اخلاقي، فرهنګي، اقتصادي ډګرونو کې له ارزښتونو دفاع وکړي او د ارزښتونو له زیدیت د نفوس سره مقابله وکړي تر څو د اخلاقي مکارمو او فضیلتونو باندې ولاړه انساني ټولنه رامنځته شي چې د هر ډول ککړتیا، فساد او تباهۍ څخه خوندي وي. قرآن شریف د داسې وی متحد مسئولیت منون کې اوجمن جیوه په انزوراولو کې د توبې د سورې په یو او یو یا میت کې فرمایي او مومنان سړی او مومنان ښځې جنې د جنو دوستان او مرستندوی دي چې خو کارونو ته بلنه ورکوي او لا بدو کارونو منع کول دي او لمونځ کوي او زکات ورکوي او د خدای او د پیغمبر اطاعت کوي. بېشکه خدای پر دوی خپل رحمت او مهربانی نازلوي. بېشکه خدای ماته نه خوړونکی حکیم دی.
دته په کتو سره کولای شو دغه نتیجه واخلو چې په یو اسلامي ټولنه کې باید خلک د ایمان خاوندان وي او د خدای او د هغه د رسول څخه اطاعت وکړي او د ارزښتونو د ساتلو او د ارزښتونو له ضدیت سره د مقابلې لپاره تل هڅه وکړي، د مسؤلیت احساس وکړي او له هر ډول لتی او بې مسؤلیتي څخه کرکه وکړي، د دې لپاره چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د رول لوبونې سره بلد شو او پوه شو چې په اسلامي ټولنه کې د کومو هر اړخیزو اساسي بدلونونو سبب ګرځېدای شي، ستاسو پام د امام محمد باقر علیه السلام روایت ته راوړم. هغه امام چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سوچا اسلامي فرهنګ راجوندی کړ. امام فرمایي: امر بالمعروف او نهی عن المنکر د الهی پیغمبرانو لاره ده او د نیکو خلقو طریقه او هدف دی. دغه دوه د لوړې ځایګۍ څخه برخمن دي چې د هغوی په وړاندو کې نور الهي واجبات ترسره کیږي. لوی لارې له امنیت څخه برخمن کیږي، د حرام مخه نیول کیږي او حلالي ګټې زیاتیږي او د مظلومانو د لاندې شویو حقوقونه دفاع کیږي او غلا شوی شتمنی بیرته خپلو خواندان ته ورګرځي، لاندې شوی ځمکې بیرته آباد کیږي او د دشمنانو څخه بدله اخیستل کیږي او په پای کې ټولې چارې له قانون ماتونې او ګډوډیو څخه ژغورل کیږي او نظم مومي.
وګورئ دونکو، بشکا دغه رغنده او مثبت لاسر ترړنې هغه وخت په حقیقت بدلیدلی شي چې په اسلامي ټولنې کې ټول خلک په خپلو ټولنیزو مسؤلیتونو باندې عمل وکړي او د ارزښتونو څخه دفاع او د ارزښت له زیدیت سره مقابله وکړي، بغیر د دې به ټولنه د ظلم، ستم او زیاد غوښتنې په داری کې سکوت وکړي او په هیڅ مرسته کوونکی به نه وي. د شیعه مسلمانانو لومړی امام حضرت علی علیه السلام د دې بدلون په اړه داسې فرمایي: د امر بالمعروف او نهی از منکر څخه لاس ماخلی او لا یاد ای مباسه کله دغه دوه مسولیتونو د پولیکولو نه لاس واخلی نو پر تاسو بو اشرار سلطه پیدا کړي په داسې حالاتو کې د خدای پاک دربار کې مو دعا نه قبلیږي.
اسلامی اخلاق د خبرونه واخم دومره تربل پروګرامو په پاک الله سپارو
نور د خدای په امان.
گرانو او محترم اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.